چې د تندې څنګه خبرونه تاسو ملاړو خو تر هغه د وړاندې خبرونه لا لندن روسا پوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدلي جمهوریت نظام چارواکي سمبال ویلان کړی چې خپل فعالیت روي په بیان کې چې پرون په ناروی کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې تر رواني پنځمه پورز باندې د سفارت چاري بند او د ودانې به د ناروی د بارني چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان مخې ناروی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې پور پاسټرلیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قسلګري خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا ورده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې لکه کاناډا او استرالیا د افغان سفارتونو قونسلګریو له خوا صادر شوي اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې لاته له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشون او فساد ته بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تیرانی بمنتی چارواکی پر روانو څه باندې شپږ میاشتې کې لدی هواده د شاخو 2 میلیون افغان کډوالو د سلل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتی ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه به سل شي. د ایران د کورنوي چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي خو ځته کړ چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له خوا د ورکړ شوی ارقام له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد نه لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. او روسي خبرمدا چې د سیمال چې پټول نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پر شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر سیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغانانو انجونو او ولکان لپاره دانډول تعلیم د برابرولو غوښتنې لاسونه خلی. ډان برام پی وبن کې چې نن خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لښپګم ټولګیو د زکونکو انجونو وشرسلور ملیون ته کې تشېدي کته په افغانستان کې د سرتیر سیمو تعلیمي کال د وری عمل په دوه پیلې خو غلې براون لاغه کورونی سرچې ماشومان له زکړو به برخې شوی دي خو خګي څرګنده کړی ده.
تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا د همدې لپاره خوا دي چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پښوې دی مصرف پښوې دی اټکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیات د افغانستان لپاره نخبل دولت په دې برخه کې کار ونی کی او دولت دې تفکر ونی کی 50% وتلی په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنوردونکو د جمهوریت سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل یو شمیر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالې ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کوتن لاسرسای او د کار پر وړاندې خندونه خي. رڼا فضلی چې د مهاجرت هوډ لري وای په افغانستان کې داسې نجونې وي چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې دا وموزي د سلیونیم سلو روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي. او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده، مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د تب د دې څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو کوی د دې نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا؟ د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم، هیڅ نه اوسي. حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولای د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هغوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه خکوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار سنی ژوند سنی ژوند خپل پېږي چې دغه مادیات او ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغه سي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مستوي سي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنی چې د دوی کار تر کومه هغه امکانات چې د دوی ژوند تېرولو لپاره وغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي:
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېر ځوانان لاړه، او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و، ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوې وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. نه خلک دې ته په تمه وو چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې وو چې د نجونو مکتبونه به خلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پرې شوی دی، مصرف پرې شوی دی. هغه کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې 200 کاله وروسته به یعنی تقریبا د 80% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیمي یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې سوه کی. بل لوري زور ظلم زیاتې دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېری فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي، که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرعه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبورېږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکړو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته، چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوی، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه، او بیا به څومره وخت ونیسي چې موږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپل د میډیا له لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغه دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې کتیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان وتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي که چیرته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانانو ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي. فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې کدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نه پوهیږي چې څه وکما. خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وا، که هر څه، موږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټول کړنې سمې به، ولی که په واسطه وو، که په هر څه راغلی وو، ادقل دولسم پوري درس ویلی وو، یا لسانس وو، یا مسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وکړئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي، سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزریق کوي، دغه مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولای شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد و اندازې، او افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري، یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارک دی، او مارک ته لبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې یو څوک به دلته راورسیږي. صحیح ده، ډیری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو، بس زه پاتې شوم. ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځي دغه سختو لارو باندې، دا ډیره د خطر لاره ده، او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ لی ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا، هم د نړیوالې رسنۍ یا برخه کې خپل فامیلونه، کورنۍ ډیر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي، او بهر هیوادونو ته خیر. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته دی، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، ټول افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي، او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله که حاکم نظام تا یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې د دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدوي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هېواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ؟ وایي هغو ټول ماته په ژړا شول وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیرانو شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هېچا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هېڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډېری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، او هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډېره لوړه خبره ده. دا د تعلیم دا له پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې. نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې که چیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، دا خپله د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټه شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری.
بمی مرد دشمی سبانا سب مامین سم یارا
رہی مستا تپار دست جو